په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخکله چې د خبرونه معرفي وکړم په لید سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي ټوماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پریکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سهشنبه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه نیونې همدارنګه د کورنۍ مشروعیت او رغند خبرو اترو لپاره اړین باور هم کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغې کمپاین په ملاتړ کړي چې د متیو لا ویسا جولیا پارسیاونې دا پروانې د خوشې کېدو لپاره پیل شوی دی. پاینه حال کړی اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ د مشر جوزف امبورل ویاندې نبیلا مصرالی په یو پوسټ کې ویلي چې اروپایی ټولنه واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او دغه فعالان او د هغوی د کورنۍ غړي سمدستي خوشې کړي. د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر متیو لا ویسا له شپږ میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی او دوه نورې ښځینه فعالانې په دې وروستیو کې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاري او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د راپورونو له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا چهارشنبه د اکتوبر په څلورمه پیلېږي. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازنی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته کابل ته نوی سفیر استولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تېرې اونۍ د ماسکو فارمټ شپږمې غونډه کې د ګډون په هدف لومړی ماسکو او بیا د تاتارستان جمهوریت مرکز کازان ښار ته تللی و. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. دې وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لاره د غره د خویدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته پرانستل شوه. د دوی په ټکو د لارې د بندوالي پر مهال موټرو پر یوه فرعي لاره باندې تګ راتګ کوو. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالی صندوق وایي د بدخشان په مرکزي روغتون کې په ورځني توګه شاوخوا 800 ماشومان زیږي. دا اداره وایي د نړیوال بانک په مرسته په افغانستان کې د دی او نورو روغتونونو ملاتړ کوي څو نړۍ ته تازه راتلونکي افغان ماشومان د سالمې زوکړې فرصت او مناسب روغتیایي شرایط ولري. د روغتیا نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلو شپږو ګاونډیو پرتله د ماشوم زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه پر ورځ خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي نیول کېږي او افغانستان ته استنول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي چې د ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون دوشنبه ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. دغه شورا په وینا یوازې د تېرې یکشنبه په ورځ پاکستاني پولیسو اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمه یې وروسته له هغې خوش شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. په هند کې د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په لړ کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. د دغه سیالۍ چې د باران له امله پیل ځنډېدلې و په چې افغانستان ګټلې او توپ وهنه یې غوره کړې ده. تر دې مخکې له جنوبي افریقا سره د افغانستان تمریناتي لوبه د باران له امله لغوه شوې وه. د نړیوال جام سیالۍ د راتلونکې پنجشنبه په ورځ د انګلند او نیوزیلند ټیمونو ترمنځ په لوبې سره پیلېږي. افغانستان به د راتلونکې شنبه په ورځ له بنګلادیش سره د لوبې ډګر ته وځي. او ساینس پوهانو پیر اګوستینی فرینیک کروز او انیل هولر د لمر د مختصرو وړانګو چې لنډې شېبې ثبتوي په اړه د خپلو تجربو په خاطر نن د فزیک په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. د دوی موندنې له بشریت سره د اټومونو او الکترونونو د نن نړۍ د څېړنو لپاره نوې وسیلې په لاس ورکوي. کروز دوهم هنګری دی چې په روانونی کې د نوبل جایزه ګټلې. له هغې یوه ورځ مخکې کتلین کاریکو د طب په برخه کې د نوبل جایزه له یو بل ساینس پوه سره یو ځای ګټلې وه. ساینس پوهان اگوستینی او هیلر په فرانسه کې زیږیدلی دی. دا جایزه د ساینس په نړۍ کې تر ټولو معتبره جایزه ده چې د سویډن د رویال د علومو اکاډمۍ لخوا هر کال ورکول کیږي. آزادی رادیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د استازي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکالوی د اسلامي دولت ډلې یادایش له خراسان څانګې سره د طالبانو مبارزه د دوحې د هوکړې پر بنسټ نه بلکې د خپل واک د ساتلو لپاره ده. په دې اړه مو د چارو له یو شنونکي سره هم مرکه کړې.
دا جغرافیه طالبان توافق دا بدو ساتنسی او دیو تا ساتی آدم گول سالوی کنید پارا افتاکی را روان دیو نو دیو پادیش آدم پیسی رایز
د خبرونه په دوه منی مای کې 15 دقیقې بحث مو په نوې دلی کې د افغانستان د سفارت په تړل کېدو انڅرخي
لوی ستونزه په اوسنی وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې په بهر کې فعال دي په کله از یو کرکچن حالت دی، یعنی یو لوی حقوقي خلا ده.
دا به هم واورئ چې د غزنی او شمیر اوسیدونکو وايي ورزه شکلپونو ته ځي چې د خپل ژوند ورځنی فشارونه کم کړي، البته ذهني
دلته یوازې په دې فکر کې چې خپل بدن جوړ کړو، صحت ته کار وکړو او له نشو له ځینو هغه محیطي مشکلات چې موږ لرو هغه ټول شاته پرېږدو او دلته راسو خپل ذهن آرام کړو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکالوی د اسلامي دولت ډلې یادایش له خراسان څنګه سره د طالبانو مبارزه د دوه هېدې هوکړې پر بنسټ نه بلکې د خپل واک د ساتلو لپاره ده. جمهور پال مکال چې د جو بایدن د ادارې پر پالیسۍ یو تل انتقاد کړی دا څرګندونه په هغه اعلامیه کې کړې چې پرون دوشنبه د کمیټې خبره کړې ده. مکال دا هم ویلي چې طالبانو تر اوسه له القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د دوه هېدې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې چې هیڅ یې تر هغه ډلې ته اجازه نور کوي چې د افغانستان له خبرې متحده ایالاتونو یا نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. لدې مخکې ډیرو امریکایي چارواکو د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه بریالۍ بللې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس وست تیره میاشت ویلو چې د داعش ډلې د خراسان څنګه یو جدي اندېښنه ده، خو د دې په خبره طالبانو یې وړتیا کمزوري کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د ادارې کلک منتقد دی، له داعش خراسان څنګه سره د طالبانو مبارزه د دې ډلې داخلي قدرت د دوام لپاره بولي، نه د دله قوله د دوه هېدو هوکړې پر بنسټ. د هغې دا څرګندونې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون یو اعلامیه کې خبرې کړې. د اعلامیه د جمهور رئیس بایدن حکومت د هغو څرګندونو وروسته خبره شوې چې تېره اونۍ یې ویلي وو طالبان د دوحې د تړون په بنسټ له ترهګرۍ سره مبارزه کوي. خو د ښاغلي مکال په اعلامیه کې له داعش خراسان څانګې سره د طالبانو مبارزې ته په اشاره لیکل شوي، په حقیقت کې طالبان د خپل واک د دوام لپاره د خپلو داخلي کوښښونو په دوام چې له 2014 کال راهیسې کوي له خپل القاعده متحدینو سره یوځای د خپل ګډ دښمن داعش خراسان څانګې په ضد جګړه کوي. پیلامه کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو تر اوسه له القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې، او که رښتیا هم دا ډله له ترهګرۍ سره مبارزه خپل مکلفیت بولي، القاعده ډلې ته به یې د پیسو ورکولو، د هغوی د ساتنې او ترې د ګټه اخیستلو پر ځای د القاعده د لمنځه وړلو لپاره کار کړی. تر اوسه سپینې ماڼۍ د ښاغلي مکال د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو په افغانستان کې یو شمېر رسنیو د ښاغلي مجاهد له قوله لیکلي چې هغه دا موضوع رد کړی ده او ویلي دي چې داعش په افغانستان کې ځپلی. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر داسې مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې او القاعده ګواښ جدي بولي چې په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک استازی اریک لورسن په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. هغه چې پرون یې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د نړیوال تروریزم د ګواښونو په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې وویل داعش او القاعده لا هم نړیوالې سولې او امنیت ته لوی ګواښ دی.
داعش او القاعده ډلې لا هم د نړیوال سولې او امنیت پر وړاندې لوی ګواښونه دي. که څه هم داعش په سوریا او عراق کې د ځمکې پر مخ ماتې خوړلې، خو بیا هم د سیمې او تریور هاخوا لا هم د پام وړ امنیتي ګواښ دی. د داعش د خراسان څانګې پر ضد پرمختګونو ته په پام د دوی اوږدمهاله سرخوږی د افغانستان سیمې او د لویدیځ لپاره د اندېښنې وړ دی.
د ویلو دا چې روان کال د اګست په 15مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سال ولادیمیر ورنوکوف ویل په افغانستان کې شل ترهګرې ډلې فعال دي. هغه دا هم ویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 400 تر 600 کسانو رسیږي، خو د طالبانو حکومت یې دا راپور رد کړ.
په همدې موضوع کې تمکیګ د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مکال د وروستیو څرګندونو په باب د سیاسي چارو له شنونکي عزیز الدین مارش سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د هغه څرګندونې له حقیقت سره څومره اړخ لګوي.
دا جغرافیه طالبان توافق ده به دوه ساعتل سي او دوی ورته ساتي عالمګول څلوېښت میله پارا فکر روان دي او نورې پادشاهان هم پیسې راځي. دې که چېرې دا مسایل ریایي دروغي او یا حقیقت نه لري، خو طالبان داسې نوی وکړي خپله راپور دسي یا دې جوړ کړي، حکومت یې جوړ کړي، یو موقت اداري نه دایمي اداره جوړ کړي، معیاري سندر حکومت چې اساسي قانون جوړ کړي، په دې پی دا حکومتداري سم نه ده او دا ډول حکومت مخته نه ځي. خو دې په دې پی چې با پروتوکولونه چې په دوه کې سمې دي، دا یو ځانګړي څلور توکي اماده او دا زمي مطبوعات راوتي، هر څه چې نړۍ ورته وي افغانان ته وي طالبان ستاسو نه راوړي. یو دا خپل یو تدسر ده، یا سب پټه ګونګه خبر ده.
له نړۍ سره د طالبانو ژمنه تر ډیره یو امنیتي ژمنه ده، او هغه دا چې دوی به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نړۍ امنیت ته ګواښ متوجه شي. نو طالبان مشخصا د القاعده شبکې د کنټرول په برخه کې څونه بریالي وستاسو په نظر؟
طالبان په دې کچه نه دي او په دې واسه نه لري چې نړۍ هیوادو ته یا د سیمې هیوادو سره خوږی جوړ کړي. خپل په افغانانو کې، په طالبانو کې، په حکومانو کې دا واسه قدرت نه سي یا سیاست وکړي. داسې څه خپل د افغانستان ملي ګټو لپاره او یا مثلا بل هیواد ته کوم ضرر خطر ورسوي دا نه رسي، ځکه په ډاګه باندې طالبان هم اطمینان ورکوي چې کوم مشکل به بل هیواد ته پېښ نه شي او دا پېښېدو کې نه ده. صرف بل هیواد ته کوي چې افغانستان خاورې استعمال کړي، دا یې کار کړی.
په امریکا متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاینونه روان دي، او په امریکا کې دوه پیاوړي سیاسي ګوندونه تر ډیره په د القاعده او د تروریزم له مسلې سره سیاسي چلند کوي. نو د ترهګرۍ له مسلې سره سیاسي چلند ستاسو په نظر ترهګرو ډلو ته څونه د دې فرصت برابروي یا د فرصت ورکوي چې دوی له دې فرصت استفاده وکړي او بیا پیاوړي شي او د نړۍ امنیت ته ګواښ متوجه کړي؟
زه ګومان کوم د سیاله مینځ کې د دیموکراتانو، د جمهوریتانو، د نور ګوندونو مینځ کې د ملي منابع ګټو د پاره کوم سره رسول پاکمه د کمپاین وکړای شي. دا کار دی نه کې دی عمومي مسله پالیسی ته ګوري. اول ته پالیسی می FCR جوړي، معمولا د نسی په مرستو باندې د بیا ملکی څنګه مشکله مخکې جوړ شوی، دغه خلاف هیڅ ګوند هیڅ سیاسي ډله حرکت نشي کولای. دا سیاسي کې دا مسائل دا جزء کېدای شي کمپاین منډران د خپل ګټې په لپاره، د خپل کمپاین لپاره ګټه ته پورته کیږي، غږ پورته کیږي، استعمالوي.
د چارو شنونکي عزیز الدین مارجو.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ل افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي د تیر جمهوري نظام چارواکو او نورو سیاستوالو ته چې په هیواد کې پاتې دي یا هم له بهره هیواد ته راستانه شوي دي خوندیتوب کارتونه ورکوي. د دې کمیسیون غړي وایي دا کارتونه ځکه پخوانیو چارواکو ته ورکول کیږي چې څوک ګواښ ورته متوجه نه کړي، خو یو شمېر نور افغان سیاستوال بیا په هیواد کې د میشتو او راستنېدونکو سیاستوالو د څارلو او کنټرول یې هڅه بولي.
د طالبانو حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي د تیر جمهوری حکومت چارواکو او نورو سیاستوالو ته د خوندیتوب کارتونو د ویش لړۍ پیل کړي. یاد کمیسون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې تیرونه هم د مخکینی حکومت ځینو چارواکو، جنرالانو او د ولسی جرګې غړو ته د خوندیتوب کارتونه ورکړي. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي له دې کارتونو څخه یې هدف دا دی چې پخوانیو چارواکو ته څوک ګواښ پېښ نه کړي. په تیر حکومت کې د ولسی جرګې غړی عبدالقادر کلاتوال چې د کارت یې اخیستی وایي له افغان شخصیتونو سره د اړیکو په کمیسون کې یو بور جوړ شوی چې د مخکنیو چارواکو او وکیلانو د خوندیتوب تر څنګ د هغوی اړوند حقوقي مسایل هم تعقیبوي.
فقط اساسي ټکی پکې کم دی چې دغه وزیران، وکیلان او د تورته ځینې نور مامورین دا هر څوک یعنی لسی جلبولی که چېرته په چا باندې دوی حق حقوق ولري، دوی کولی شي چې همدغه بورډ ته مراجعه وکړي، خپله عریضه ورته ورکړي او جانبین په وزرداشت هغه بورډ د مسؤلینو چې په هغه کې د سترې محکمې د عالي شورا استازی هم ګډون لري، خپل عرایض او خپل ادعا په اثبات ورسوي، بیا بورډ په دې باندې تصویب نه شي چې که چېرته څوک حق په جانبه باندې وي د هغوی حقوق باید دفاع کړي.
خو ځینې نور افغان سیاستوال بیا دا د طالبانو لخوا د پخوانیو چارواکو د کنټرول یوه هڅه بولي او وایي په داسې حال کې چې طالبان د عمومي بخښنې او امنیت ادعا کوي، بیا هم هڅه کوي له دې لارې پخواني چارواکي تر څار او کنټرول لاندې ونیسي. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر او سیاستواله شکریه بارکزی په دې اړه وایي:
طالبان څرغه اول ویل چې عفو کوو، دا چې معلوم نه و چې باندې څوک عفو کیږي. بیا د انتقام اخیستنې پروسه پیل شوله او اوس بیا د مسؤلیت ورکولو پروسه. نه پیګم کار افغانان چې کوم ستونزې نه لري او غواړي خپل وطن ته راشي، نو ولې باید د دې سیولار نه لاړ شي چې هغه ته د سسترګو وکړل شي چې ګویا د طالبانو له برکته دوی کوای شي خپل ملک ته راشي.
هغه لی بارکزی هم دا شنوای د طالبانو حکومت ځکه په خوانیو چارواکو ته د خوندیتوب کارتونه ورکوي چې د دوی خپل وسلوال ورته ستونزې جوړ نه کړي. په تیر حکومت کې د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي بیا پخوانیو چارواکو ته د کارتونو د ویش لړۍ په افغانستان کې د روان وضعیت ته عادي ښودلو یوه هڅه بولي. اغلی کوفي وایي طالبان داسې مهال مخکینیو لوړپوړو چارواکو او وکیلانو ته د خوندیتوب کارتونه ورکوي چې دا مهال د پخواني حکومت ګڼ کارکوونکي، سرتیری او معترضې ښځې د طالبانو په زندان کې دي.
بزرگترین دستاورد را که طالب به خود نسبت میده تامین امنیت است. اگر مسئولیت
طالبان خپل تر ټولو لوی لاسترولونه امنیت بولی، نو خوندی توپ څه معنا؟ که دوی رښتیا هم امنیت خوندی کړی وي ولې کارتونه ویشي؟ زه فکر کوم دا د تبلیغ یو وسیله ده تر څو هغوی چې په بهر کې دی فکر وکړي چې هر څه سم دي او وهڅول شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د اوسني وضعیت د عادي کولو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو زندانونه د تیر حکومت د کارکونکو، سرتیرو او معترض نجونو څخه ډک دي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د پخوانیو چارواکو په ګډون افغان سیاستوالو او د تیر حکومت غړو ته د خوندیتوب کارتونه ورکوي چې دوی له وړاندې د بشري حقونو په پراخ نقص او د تیر جمهوري نظام د کارکونکو په خپل سر وژنو، شکنجه کولو او ورکولو تورن دي. د تیر زمري یا صد میاشتې په 1 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې ویلي وو چې وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د 2021 کال لاګست میاشتې د 2023 کال د جون تر 1 نیټې د مخکینی جمهوري نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقونو د نقص له 900 زیاتې قضیې ثبت شوي. یوناما په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې په خپل راپور کې لیکلي وو چې په دې قضیو کې وژنې، خپل ساري نیونې، ځورونې، ناسم چلند او ګواښونه شامل دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور رد کړی وو، خو یوناما ویلي وو چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي.
ازادي راډیو اوري او سمې ونړۍ والا موضوع اخلو. هند له کاناډا غوښتي دي چې په دې هیواد کې خپل ډیپلوماتیک پرسونل نمایي تراکم کړي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د هردیپ سنگ نیجر په نوم یو سیک فعال په کاناډا کې د نامعلومو وسله والو لخوا ووژل شو. دا موضوع زما همکارې فریده سیال تعقیب کړې په سټډیو کې راسره دی. فریده جان مهرباني.
مننه کور ودان نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هند له کاناډا غوښتي دي چې په دې هیواد کې خپل ډیپلوماټیک پرسونل نیمایي تراکم کړي. فاینانشل ټایمز د سشنبه په ورځ راپور کړی و چې هند دا غوښتنه وروسته له هغې کړې ده چې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو په ښکاره د بیلتون غوښتونکو یو هندي په وژنه کې هندي جاسوسان ښکېل وبلل. دغه هندي بیلتون غوښتونکی چې هردیپ سنگ نیچر نومېده، د جون میاشتې په 13مه د وینوکورو په ښارګوټي کې د سکانو یو معبد څخه بیرون د نامعلوم وسوالو په ډزو کې وژل شو. هند هردیپ سنگ درې کاله وړاندې د ترهګر نوم ورکړی و او هغه یې ترهګر بللی و. له دې پیښې وروسته کاناډا له هند سره هغه سوداګریز ماموریت هم وځنډوه چې مشري یې د سوداګرۍ وزیر مریم نین کوله. دې وزارت د سپتمبر په 15 وویل کاناډا پریکړه وکړه چې د دې ماموریت خبرې د هردیپ سنگ د وژل کېدو په اړه د اندېښنو له امله وځنډوي. د کاناډا صدر اعظم ترودو د سپتمبر په 13 پارلمان ته په وینا کې ویلي و په فعالانه توګه د اعتبار وړ هغه تورونه تعقیبوي چې نیچر په وژنه کې د هند حکومت د جاسوسانو سره تړاو لري. هردیپ سنگ نیچر یو سیک فعال و چې د تیر جون میاشتې په 13 په د کاناډا په بریټش کولمبیا سیمه کې په ډزو ووژل شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. یو ریشه ریویو خپرونې په افغانستان کې د نجونو وضعیت کتنه کړې او لیکي د افغان نجونو چې د زده کړې لټه کوي کړاوونو د نړۍ پام ځان ته اړولی او نړیوال قدرتونه یې اړ کړي چې د دغه بیړني بشري بحران په وړاندې غبرګون ښکاره کړي. د خبرونې په لیکنه په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو د رسیدو په پایله کې افغان نجونې زده کړې ته د لاسرسي په برخه کې له سختو خنډونو سره مخ دي چې هم د دوی راتلونکي او هم د هیواد سوکالي له خطر سره مخامخ کړې ده. د دې لیکنه په دوام کې لولو چې دغه وضعیت د نړیوالو قدرتونو رول مهمه وي چې د افغان نجونو د زده کړې بحران ته ځواب ووایي، پر هغو اخلاقي مکلفیتونو او ډیپلوماتیکو مسؤلیتونو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه یې په غاړه لري. د یوریشا ریویو په لیکنه له زده کړو څخه د افغان نجونو راګرځول نه یوازې د هغوی د شخصي پرمختګ مخه ډب کوي، بلکې د فقر او نابرابرۍ د دورې د دوام لامل ګرځي چې دا چاره به په اوږده مهال کې افغان ټولنه له سختو چلنجونو سره مخ کړي. خبرونه د دې لیکنې په یوه برخه کې د یونسکو څرګندونو ته اشاره کړې چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد یاد کړی چې تر ټولو زیات ماشومان پکې ښوونځیو ته نشي تللی. په دې هیواد کې له ښوونځي بهر د پاتې شوو نجونو شمېر څه باندې 60% یاد شوی او ویل شوي چې د 2021 کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسیدو سره دغه وضعیت لا بدتر شوی دی. یو ریش ریویو په دې اړه چې نړیوال قدرتونه څه مسؤلیتونه لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول مهم بللی او ویلي دي چې ملګري ملتونه اخلاقي او معنوي مسؤلیت لري تر څو دا مسله یقیني کړي چې ټول ماشومان زده کړو ته مساوي لاسرسی ولري. له هند خبرېدونکو بزنس استانډارډ ورسپانې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي د سفارت چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو ډیپلوماتانو سمبالولي. د شنبې د ورځې ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د اکتوبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له بیړنیو قونسلي خدمتونو پرته نور ټول عملیات بندوي. په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماتانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول د ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د بزنس استانډارډ لیکنه د سفارت په تړل کېدو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د ویانا د 1961 کال د کنوانسیون 45مه ماده حکم کوي چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات د کوربه هیواد محافظتي چارواکو ته وسپارل شي چې په دې سره د دوه اړخیزه ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې دورې لپاره د پای ټکی کېښودل کېږي. د ورځپاڼې په لیکنه د هند حکومت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د 2021 کال د اګست په 15مه وخته د طالبانو د رسېدو رئیس په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره تعامل د 2022 کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکي ټیم واستاوه. ورسپانه د انډین ایکسپریس هغه راپور ته هم اشاره کړې چې ویلې دي په داسې حال کې چې هند په کابل کې تخنیکی ټیم لري، د طالبانو حکومت اوس غواړي چې نوې دلی تخپل استازي واستوي.
په نورستان کې د زنغورزیو زنګلرونکو سیمو اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د جنغوزیو حاصلات کم شوي دي. دوی وایي راتلونکي کال به هم حاصلات کم شي ځکه سږ کال اورښت کم. نور په دې راپور کې
منډول د نورستان په لویدیځ کې هغه لرې پرته ولسوالي ده چې پکې د جنغوزیو پریمانه ځنګلونه شتون لري او د خلکو د عوایدو مهمه برخه جوړوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله یې سږ کال حاصلات ډیر کم دي. محمد صادق:
سږ کال د جلغوزو حاصلات د تیر کال په کچه ډیره کم وو. تکړه او ځوان سړی وکولی شو چې څلور بوجیو پورې او ضعیف او ناتوان سړی یو بوجو پورې جلغوزی وکړل. د تیر کال هر سړی د لسو بوجیو څخه ډیرې جلغوزی راټول کړی وو.
د نورستان په غرونو کې په طبیعي ډول راشنی شوي او ستري شوي میوه لرونکي او نورې ونې قومونه خپل مشترک مال غنی او د پسرلی په لومړی شپو ورځو کې پرې ناغه لګول کیږي او کله چې د میزان میشت پیل شي دغه ناغه ماتیږي او خلک ساتل شوی میوي راټولوي. ځایي خلک وایي له تیرو دوو کالو را په دی خوا د وچکالۍ او د نورو طبیعي آفتونو په وجه یې د کښتونو او بڼونو په حاصلاتو کې کمی راغلی دی. د منډول اوسیدونکی محمد یعقوب خان:
داسې میوې نشته چې داسې حاصلات نشته، داسې د ځمکو هغه نشته چې په هغې کې کوم رقم ته کوم کمبوتي رانشي. د جوارو باندې مشکل، په غنمو باندې مشکل، په مڼو باندې مشکل، په چهارمغزو باندې مشکل، په جلغوزو باندې مشکل، په هر څه کې یا یو مرض لګېدلی دی یا نه کېږي.
د هغه په وینا چې د راتلونکي کال د جلغوزي او حاصلاتې هم لسه کال کم ښکاري.
جلغوزه سه کال بیخ نشته او بیخ صفر دی، پروس کال هم نه و او کال ته هم بیخ چې ګورم هېڅ نشته. سه کال چې کوو د کال چې دی دانه نو هغه تیار مخکې وتلی یي، جوزا میاشت کې د هغه وزي دی، د بل کال جلغوزه تیار وزي دانې. درخت کې معلومه یي چې دا د بل کال تیار دومره دی او دومره کال ته کیږي او دومره نه کیږي. دا ونه دومره لري، دا هغه ونه دومره دریم کال شو، یعنی چې کال تم نشته جلغوزه نه لرو.
په یاد ولایت کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین هم مني چې سږ کال وچکالۍ بې وخته شدیدو بارانونو او سیلابونو یې ولسونو ته زیات مالی زیانونه اړولی دي. د نورستان په منډول، دواب، نورګرام، مرکز پارون او د واما ولسوالۍ په یو شمیر غرونو کې د جنغوزیو ځنګلونه شتون لري. که له یوې خوا ولسونه هر کال د جنغوزیو له ځنګلونو ښه عواید ترلاسه کوي، خو بل اړخ ته بیا همدا ځنګلونه د قومونو او کورنیو ترمنځ د جګړو لامل هم ګرځي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د غزنی او شمیر اوسیدونکو وای ورزشی کلبونو ته ځي چې د خپل ژوند ورځنی فشارونه کم کړي. دوی وای په دې کلبونو کې ورزشونه کوي ترڅو له ذهني او فزیکی پلوه له ښه روغتیا برخمن شي.
د غزنی ښار کندهار زړی اډیا ته څیرمه تر څلور پوړیزي سوداګریزي ودانۍ لاندې تایخانه د تایخانې ته وخت په وخت یو شمیر کسان شکته کیږي. دلته د بدني ښکلا او فټنس ورزشی کلب دی. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې ډیری خلکو د ذهني فشار د کمولو، پام غلطولو، وخت تیرولو او له دې عمله له ډول ډول رواني ناروغیو څخه د ځان ساتلو په موخه ورزش ته مخه کړې ده. په دغه کسانو کې هلکان، زلمیان، ځوانان او سپینجری کسان هم شامل دي. دغه کسان وایي چې اضافي وخت په لاس ورځي نو ورزشي کلبونو ته ځي او ورزش کوي تر څو ښه روغتیا، ښکلی بدن او تازه ذهن ولري. شاوخوا دیرش کلن نور محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. د خپل له تیرو دوو کالو څخه ورزشی کلب ته ځي، خو له نورو ځوانانو هم غواړي چې ورزشی کلبونو ته لاړ شي او خپل ځان ناروغ وساتي.
ټول ځوانانو ته موږ یو خواهش دی چې راسې ورزش وکړي. د دې خاص ورزش کې ورزش دی د صحت زمين دی.
نبی الله میل بیا په یو بل ورزشی کلب کې استاد دی. دی وای په اوسنی وخت کې چې کله هم خلک تر ذهني فشار لاندې کیږي نو کلبونو ته مخه کوي. دا یو بهترینه او د خلاصون لار ده.
دا کلب ته را داخل سمغه ټول مشکلاتو په دروازه ور پوری کو او دلته یوازې په دې فکر کې چې خپل بدن جوړ کو، صحت ته کار وکړو او لنشو لجنو هغه موهيتي مشکلات سمغ لرو هغه ټول شاته پریدو او دلته راس خپل ذهن آرام کو. نو دا نه یوازې د ذهن لپاره، د بدن، د هر ویخت لپاره، د هر غړي لپاره دومره زیات تاثیر کوي.
بل لور ته بیا ډیرای روغتیا پالان ورزش له بی ځای تشویش کولو، لا رواني فشار څخه ژغورلو، لا ژور خپګان څخه ساتلو، ژر نه ژړېدلو، وزن کمولو، د حافظه غشتلو کولو، ښکلو اندامونو جوړولو، بدني سیستم فعالولو، اندېښنې لري کولو، د خوب نرمولو، خوشحالي زیاتولو، له خوړو د خوند اخیستلو ترڅنګ له یو شمیر ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره ګټور بولي. په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي ورزش په ټولیزه توګه یو ګټور عمل دی او خلک یې باید په هر حال او هر عمر کې وکړي.
په ټوله کې ورزش د روغتیا یا د جسمی سلامتیا د ساتلو لپاره یو اړین فکتور ده. د دې ترڅنګ یو سالم مصروفیت ده او انسانان په فکری لحاظ او پرواني لحاظ باندې له جنو روحي او رواني ناخوالو څخه راساتي.
د بریتانوي ورځپاڼې ټیلیګراف ته څېړنو په اساس چې په ورځني ډول بدني ورزش د زړه ناروغۍ، ژړای او سرطان د ناروغیو مخنیوی کوي. د څېړنو له مخې هغه کسان چې په ورځني ډول ډیر ستکه یا زیات ورزش کوي نسبت هغه کسانو ته چې هیڅ ورزش نه کوي زیات صحتمند وي او په سرطاني ناروغیو باندې داخته کېدو امکان کم وي. خو سهار وخت ورزش کول تر ټولو ګټور دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په نیو ډیلي کې د افغانستان د سفارت پر تړل کېدو څرخي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیز ته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پریکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سه شنبې په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دغه نیونې همدارنګ د کورني مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور هم کمزوري کوي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو د مشر ویاند نبیلا مصرعلي په یو پوست کې ویلي اروپایي ټولنه له واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر متیو الله ویسا او د غراز دوه نورې ښځینه فعالانې جولیا پارسی او ندا پروانی سمدستي خوشی کړي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ یا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کېږي. د طالبانو د حکومت د فوائد امی وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لاره د غره د خوېدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته پرانستل شوه. د بهرنی نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې اکثر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته استول کېږي. په هند کې د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په لړ کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. د نړیوال جام سیالي د راتلونکي پنجشنبه په ورځ د انګلند او نیوزیلند ټیمونو ترمنځ په لوبې سره پیلېږي او افغانستان به د راتلونکي شنبه په ورځ له بنګله دېش سره د لوبې ډګر ته ووځي. او ساینس پوهانو پیر اګوستینی، فرنی کروز او انیل هویلر د لمر د مختصرو وړانګو چې لنډې شیبې ثبتوي په اړه د خپلو تجربو په خاطر نن د فزیک په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. د دوی موندنې له بشریت سره د اټومونو او الکترونونو د نننۍ نړۍ د څېړنو لپاره نوې وسیلې په لاس ورکوي.
دو خبرې دی، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث مو زنوري است نوري هر کله کوم. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. سفارت چې چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو ډیپلوماتانو سمبالولې د شنبې د ورځې ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې سفارت ځکه وتړه چې هند ډیپلوماتیک ملاتړ نه کوو او له بلې خوا هم په کابل کې حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماتانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د اعلامیې له مخې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسات د هند د ډیپلوماتیکو استازولیو د ساتنې محافظتي ادارې ته سپارل کېږي. خو په عین حال کې د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریو ویلي چې د دوی فعالیتونه دوام لري. د هند بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو په اړه خبرګونونه نه دي څرګند کړي. د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی محتاطانه دریز غوره کړی دی. د 2021 کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره تعامل د 2022 کال یعنې تیر کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکي ټیم واستو. د هند حکومت ویلي له ژمنې سره سم افغانستان ته 50,000 ټنه غنم او د واکسین او نورو روغتیایي وسایلو په ګډون څه باندې 200 ټنه مرستې رسولې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د سفارت د مخکنیو ډیپلوماتانو په خبره، آیا په رښتیا نوې ډیلي د چارو د دوام له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس واخیست؟ آیا نوې ډیلي په دې اقدام سره غواړي په راتلونکي کې د طالبانو لخوا ګمارېدونکو ډیپلوماتانو ته لاره پرانیزي چې د دې سفارت چارې مخته یوسي؟ د سفارت په تړل کې دوه سره په هند کې د میشتو په لسګونو زره افغانانو وضعیت به څه ډول اغیزمن شي، دا او نور مسایل په دې بحث کې څېړو. د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري زموږ میلمانه دي. لومړی ستانکزی صاحب، تاسو درزو د بحث ښه راغلاست. مخکې مو خبرې وکړلې، ډیر وخت تاسو ویل چې نه لري، خو که په پیل کې د دغه اقدام په باب خپل نظر سره شریک کړئ چې ولې په اوس وخت کې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي؟
سلامونه تاسو ته انصاری صاحب ته اوریدونکو ته. عرض کوم چې اصولا په حقوقي لحاظ لویه ستونزه په اوسني وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې په هر کې فعال دي او سیاسي استازولي کوي په حقوقي لحاظ یو کړکېچن حالت دی، یعنی یوه لویه حقوقي خلا ده. په دې معنی چې سفارت معمولا د دولتونو استازیتوب کوي، خصوصا سفیر چې د مملکت د اول شخص استازیتوب کوي. په دې اساس لویه ستونزه دا ده چې دا یوه حقوقي خلا ده، چون دغه سفارت معلوم نه چې کوم دولت استازیتوب کوي. بنان دا لوی حقوقی ستونزه ده. را اروپایان که مشخصا ده اندیانو سیاست لافغانستان سره معمولا ده دوی ده منافع و پر مبنا ولاروه، هیچ وقت سیاست که دائمی دوستی وجود نلدی. بنان اندیانو ده خپل موجودیت لاول نه لافغانستان لمختلف دولتون سره، جب کابل که حاکمان دی لغوی سره با مستقیم و غیر مستقیم دول رابط درلودی ری دی. پا استثناء دی طالبان دی اول دوری چه دی دوی سره کم رابطه ندارو دا واقع دلیل هم داود چه باقوی دی استاد ربانی حکومت یو مشروع دولت کانه او دی روانی دولت پا ملکر و ملتو که هم از سازی توب درلوده. زبکر کنم چه اندیان نور علاقه دلری چه افغانی دیپلماتان یا افغانی سفارت سره راکر ورکر ولری، طبیعی قنسلی روابط لکه چه ویل چیوی دی اغا ساتل کیگی. او لبل خوانه ده ما نظر داده چه اندیان که پرده لانده لتا کابل سرم راخ وقت برکر لری او لری بمنی چه ده کابل نه دیپلماتان اومنی.
سانیزه سب فقط غیو ها بلا پختنه که تاسو زواب کی نوی دیلی که ده افغانستان سفارت دست محل ترل کی گی چه ده افغانستان پا اکثر و گوانده و هیوادونو که ده طالبانو لخوا گمرل شو دیپلماتانو تا اجازه ورکل شوی ده چه ده افغانستان ده سفارت چار یا ده قنسلگره و چار مخته یوسی. فکر کوئی چه ده نوی دیلی لخوا با طالبانو لخوا ده سفارت لپاره کوم دیپلمات ته اجازه ورکړل شي چې په نږدې راتلونکي کې هلته کار پیل کړي، ځکه چې موږ له هند د ډیرو افغانانو پیغامونه درلودل چې دوی وایي چارې به ډیرې تکنی شي، ځکه چې په هند کې په لسګونو زره افغانان اوسي، هغه هوا ته ډیر افغانان ځي او راځي او د سفارت فعالېدل یو مهم جز دی.
ما مخکې برز درلوده چې هندیان کله چې 2022 کال کې خپل سفارت پرانیزي هلته ډیپلوماتان لیږي، په ډېر طبیعي ډول دا ډیپلوماتان هلته دې کار دي ناست. د طالبانو له حکومت سره باید روابط ولري، البته پټ او محرم. د ما باور دا ده چې زر یا ممکن په راتلونکي کې هندیان له دغه موجوده خلا نه چې د افغانستان سفیر په ډیلي کې رامنځته کړی د نوې استفاده وکړي او په طبیعي ډول به حداقل د سفارت صدقنی د عادي ډیپلوماټانو په ساتو د روابط په یو شکل د اشکالو یا په تخنیکی بڼه بیرته فعال کړي. د ستونزو د حل لپاره زه باور کوم چې هغه افغانان چې هلته دي، البته کنسولي چارې طبیعي کنسولګریان هلته باید ترسره کړي، اما لویه ستونزه د افغان محصلینو ستونزه ده چې هغوی یوازې کنسولي اړخ نه لري. موږ په ډیلي کې هلته فرهنګي آتشه درلوده یا عالي تحصیلات آتشه هم درلوده چې متاسفانه هغوی ته به دغه موجوده حالت ډېر ستونزمند شي.
مننه کور ودان د حقوقي چاروپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. کور ودان د موږ بل میلمه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاری هم د ټلیفون لارې سره وصل شوې ده. انصاری صاحب، تاسو ته درجو ستانکزی صاحب ډیر وخت نه درلوده، د دې لپاره مو هغه دوه پوښتنې له ښاغلي ستانکزی نه مطرح کړلې. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوي؟ نوې دلی سفارت وترل شو، په خوانی ډیپلوماټان ویلي چې د هند حکومت ورڅخه د ډیپلوماټیک هغه سیملاتل چې مخکې کاووس نه کوي. آیا خبره هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نورې ستاسي خاګلی ستانکي همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ او تاسو په تیر نږدې دوه کالو کې د طالبانو د اسلامي تحریک راتګ او دلته د اسلامي امارت په نوم د حکومت او نظام د قیام نه وروسته دوی ډیپلوماټیک حرکات او فعالیتونه وینو په ډیر بتی مګر دقیق شکل دوی په ځینو ګاونډي هیوادونو کې وکړای شول چې د پخوانی حکومت چې د ډاکټر غنی او عبدالله په مشرۍ تشکیل شوی و، د هغوی له فرار وروسته چې میدان یې پرېښود او هغه حکومتونه چې پخوا وو لکه د ښاغلي رباني په نوم چې کوم حکومت و او تیر ځل طالبان راغله، هغوی فرار وکړو، مګر هغوی هغه نوم له ځان سره وساتلو، هغه بیرغ به په هر ځای کې رپولو. کوم ډیپلوماټان چې درلودل هغه په یو شمېر هیوادونو کې وساتلی شو، پرته له پاکستان او سعودي عربستان او غالباً متحده عربي امارات. اوسنۍ حالت او وضعیت له هغې سره په دې توپیر لري چې ډاکټر اشرف غني چې په الوتکه کې والوت، نو په ځمکه یې هېڅ پرې نه ښودل. د نړۍ په هېڅ کونج کې هم هغه د خپل حکومت داعیه ونه ساتلی شوه او نه یې دفاع وکړی شوه. نو په همدې اساس ممکن ګاونډي هېوادونه هم دې ته راغلي وي چې له شته حاکمانو او مسؤلینو سره ډیپلوماټیک مراودات ولري، ځکه هغوی خپلو ګټو ته ژمن وي همیشه، او له ملتونو سره د اړیکو پرې کون او یا هم له هغسې بې بندوبار او بې حساب او بې کتابه خلکو سره چې تر شا دولتي او حکومتي یا د نظام پشتوانه ونه لري، د هغوی مالي چارې، د هغوی د شفافیت مسایل، د هغوی سیاسي او ډیپلوماټیک وضعیت او تشخص او هویت او حیثیت ساتل د هیڅ هیواد د وس کار هم نه دی. او سفیر خو په معلق شکل یا ډیپلومات په معلق شکل چې تر شا نه حکومت ولري، نه نظام ولري، نه جغرافیه ولري، هغه ته سفیر نه شي ویل کېدی. خو هغه ستونزه او مسله چې د تړل کېدو او یا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو د تجدید مسله ده، په دې مکس په کار دی که چیرته د هند حکومت په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت او ورسره په ممبئی کې جنرال کونسلی او یا په نورو ځایونو کې نمائندګي بشپړې تړلې وي او بل شاته نوی سپارلې یا د سپارلو اراده ونه لري، دا به زه فکر کوم هغو افغانانو ته چې هلته په زده کړو بوخت دي او زرګونه دي، یعنی هر کال د زرو شاوخوا له زرو تر دوه زره افغان محصلین به هندوستان ته تلل، هلته به لوړې زده کړې کولی، څوک د لنډ مهالو پروګرامونو لپاره تللی وو، څوک د لیسانس ماسټري او ډاکټورا لپاره، هغوی ته به د کنسولۍ د برخې او نورې په علمي او تشریفاتي برخو کې پراخې ستونزې راولاړې شي، او تر څنګ به په اقتصادي او سوداګریزو او کلتوري برخو هم ژور تاثیرات پرېوځي.
بله مننه انصاري صاحب. یو خو اړخ د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماتیک عرف یا هغه اړیکو موجود او بل د دواړو هیوادونو دی، هغه هیوادونه چې سره ډیپلوماتیک اړیکې لري د خلکو موضوع ده. تاسو یادونه وکړه د هند حکومت په خوا هم په لزګونو زره افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه ورکړي دي، سکه کال هم ورته اعلان کړي خو انلاین، تقریبا د 2023 کال او 2024 کال لپاره زرو نو افغان محصلینو ته بورسونه ورکړي. په هر صورت پر دې به هم بورسته وغږیږو. د ډیرو په هند کې میشتو افغانانو هم ازادي رادیو ته د سفارت په تړل کې دوه خبرګونونه څرګند کړي. ورسته به څو تنو واورو. خو د سیاسي چارو شننکې طاهر زلان ته هم خره غلاست وایو چې خبرونه زموږ د بحث را سره یو ځای شوې دي. زلان صاحب، تاسو څرګندونه واوري دي د انصاري صاحب مختلف اړخونه لري د سفارت تړل کېدل، تر اوسه پورې دغه سفارت پرانستې او د طالبانو د واکمنۍ هم څه باندې دوه کاله تیریږي، خو پخوانی او د حکومت ډیپلوماټانو په دې سفارت کې کار کاوه. فکر کوي چې دا به د په کابل کې د واکمنو طالبانو په وړاندې د نوې دیلی په سیاست کې د بدلون پیلامه وي، ځکه نوې دیلی د افغانستان له حکومتونو سره تل د سي موټاتانه دریز غوړه کړی دی.
سلام تاسو ټول. لومړی خود دغه د سفارت د بندیدو په ظاهر دغه کې دی شي کله چې د دوه ودونو ترمنځ د سیاسي اړیکو یو بیسټ نوی موجود، نو ښکاره خبره ده چې دغه ډیپلوماټیک نهادونه په کوربه هواد کې یا متقابل دوړ اړخونو ته بیګټی کیږي او په یو ساکن حالت تلويږي. خو د افغانستان مسله د نورو هیوادونو د دغه د ډیپلوماټیک اړیکو د تعریف په اساس باندې لګت څه مختلفه پدې ده چې د افغانستان زیات شمیر وګړي په مختلفو باندې کې کده زده کوونکو په توګه دي، کده سوداګرو په توګه دي، او کده کډوالو په توګه دي. زمونږ په ګوندۍ او په لرو ګوندۍ هیوادونو کې هنه د نړۍ په ګډ ګډ کې پراته دي. لدی کبله د سفارتي اړیکو نور اخوا ډیر کنسلی امور داسې و چې هغه د دواړو طرف ته د وګړو ترمنځ هغه د سلی امور د سہولتونو او سنتیاو درمنځ د کول د پر ډیر ضروری و. د افغانستان زیات شمیر سوداګرو په هند کې سرمایه گذاری کړي و، د هندي شرکتونو او مختلفو اصناف سره سوداګریزي اړیکې درلودلې. همدا ډول د زده کړو په برخه کې ډیر زیات افغان ځوانانو ته په زده کړو بوختي، چې دغه ټول د دې تقاضا کوي چې باید وخت په وخت د ویزو مسله راځي، د تذکری مسله راځي، د تعلیمي اسناد مسله راځي. نو د دې لکبل د اړیکې
زران صاحب خبر هم ده چې ګمانم چې هند غواړي چې د سفارت چارې طالبانو ته وسپاري، د طالبانو لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټان په راتلونکي کې ومني یو دم خو دا کار نشوي کولای چې پخوانی لري کې او د طالبانو ته اجازه ورکړي. آیا فکر نه کوي چې دا به یو د زمینی برابرول وي؟
دوه مسایل موجود دي. یو خدای تر کومه پورې چې تازه نو سیاسي خو کې دغه کوم څه څرګونه نه لیدل کېږي چې ګوندې د هندستان دولت ته طالبانو ته پرته له تعامل او پرته له یوې مصلحت نه تمایل پیدا کړي. د طالبانو په اړه د هند دولت دریز دا دی چې دغه ډله د زنو هغه ډلو سره اړیکې لري، د وسلوالو ډلو سره چې هغه په کشمیر کې وخت په وخت هغوی جنگونه کړي دي، او همدا ډول د پاکستان سره د دوی اړیکې دا هم د هند لپاره ډیر د اساس دغه دی نکات دي. خپل په داخل د افغانستان کې وس مهال د هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د نورو شرکتونو لپاره فعالیتونه چي دي هغه د اطمینان وړ نه دي. نو لدی قبل هند فعلا دغه سی باور نشي کیدلی چې هغوی به دومره زرګنی پراته له یو نړیوال مشروعاته د طالبانو استاد نه وي استاد ومني.
بله من نظر لانسه بیابم خبری وکو. انصاری سب هند د افغانستان په مسله کې یو د سیمهیز مهم لوبغاړی بلل کیږي. کراش دیتا د هند او چین هغه موقف ته په سیمه کې چین څومره مخکې د افغانستان لپاره نوې سفیر وګمار او هغه هم په داسې تشریفاتي بڼه باندې لکه چې د یو پرسمت پیژندلو حکومتونو لپاره دوی معرفي کوي. فکر نه کوي چې هند هم په همغه لور روان دی؟ لبلې خوا په سیمه کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان ورسره بلې د افغانستان د سفارتونو او د قونسلګریو چارې تر لاسه کوي. نوې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو نوې ډیپلوماټ په انقره کې اجازه ورکړل شوې ده چې د سفارت چارې مخته یوسي، یعنی د سفارت لپاره د لومړي سکرتر په توګه ټاکل شوې ده او د ترکیه حکومت هم دا منل چې کولای شي کار پیل کړي. فکر نه کوي
موږ فکر کوو چې دا نږدې دوه کاله چې په دې شکل لکه مخکې چې ما اشاره وکړه تیر شو او په مقابل کې هیڅ داسې قوت ادرس او یا هم دایره رامنځته نه شوه چې هغوی د حکومت جلا وطن حکومت او یا هم د خپلو سفارتونو او ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې د خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تشخص د ایادی او یادادی د خوندیتابا او تحفظ غږ پورته کړی شي. هر څه غنی په هوا فراری شو او هر څه په ځمکه پریوتل او لا هغه پراشوتونه چې ترې پاتې دي هغه به هم ځمکې ته راپریوځي لکه موږ او تاسو چې ګورو. یو دلته فکر کیږي چې د چین مسلې ته تاسو اشاره وکړه. هند او چین په سیمه کې هغه دوه ګاونډي دي چې په پراخ اقتصادي، سیاسي، نظامی او تخنیکی رقابت کې سره واقع دي. د نفوسو له درسه هم موږ او تاسو ولیدل چې ساکل هندستان لومړی مقام ترلاسه کړ د 2 میلیارد نفوس واوخته. د نړۍ د اقتصادي پرمختګونو پر اساس کې قرار ونیو. د غسی د سپوږمۍ هغې برخه ته تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد خپل سپوږمکۍ نه و لیږلې. دا وشو چې دوی هغه کار وکړ او نور پرمختګونه هم وکړل. د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې د هندستان چین د مخکې کېدل د هندستان لپاره هم یو سیګنال وو او په دې لار کې به وی هم هڅه کوي چې خپل یو ځینې رقیب په سیمه کې ترینګ دي چې دومره هغه هیواد ولنګ دي چې دا اوسي له پاکستان سره هم حتی د کرکیچونو او د ناندرو غونه په پراخه کچه پورته کیږي. دا د ټي ټي پی مسایل دی او کومور دي. ممکن هندستان د خپل استراتیژیکو اهدافو لپاره د خپل ګټو لپاره دا صحت وکړي چې رانیتی شي. په خو هم هغه معلومات چې موږ لرو د قطر له دفتر سره غالبا یا هم د زینو چینلونو دلاري دا صحت شوی چې له طالبانو سره خبرې اترې ولري یا وکړي شي او یا هم دا چې فرصتونه مساعد شي. او کله چې طالبان کابل ته راغله هم ستاسی بیاد شي چې راګوشو چې د هند سفارت استازي د راځي افغانستان ته د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې ممکن دا وي سفیر یا سفیر یا استازي راشي او سفارت ور وسپارل شي. یعنی ډیر پرانسته ورکر دا وي د امنیتي چارو دا دی ورکر. نو فکر کوم چې د دې ترڅنګ کله چې ترکیه هم دې موضوع ته داخليږي. ترکیه یوازې آسیایی نه بلکې یوریشیایی هیواد دی چې هم اروپایی دی او د ناتو غړی او هم د آسیا اړوند او د سیمه له تاریخي بر قدرتونو دی. فکر کوم چې دغه معنا ورونه به نورو هیوادونو باندې هم ژور تاثیرات ولري. سعودي عربستان او نور هیوادونه عربي او خلیجی او افریقایي آسیایی هیوادونه هم په دې برخه کې پرمختګونه وکړي او ممکن ځینې اروپایي هیوادونه هم د ترکیه په وساطت د میدان ته ترڅو له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي.
مننه انصاری صاحب. زلان صاحب، هر هیواد چې تر اوسه پورې کوم د طالبانو ډیپلوماټ منلای دی یا په کابل کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي، ویلي دي چې دا پرې معنی نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني.
مخکې انصاری صاحب ویل دا خبره هم مطرح کیږي چې نړیوال لوتر دغه دو کلونو پورې چې په کابل کې طالبان حکومت وخت رسیدلی دی وضعیت ساری، بلکوم بدیل نه لیدل کیږي لکه هغه مخکنی د طالبانو په واکمنۍ کې چې په بهر کې د ربانی په مشرۍ حکومت نړیوال مشروعیت درلود او د طالبانو حکومت نو منل شوی و درې هیوادونو په رسمیت پیژندلی و. دغه وضعیت چې اوس تر ننه پورې رارسیدلی دی، آیا یوازې موضوع د بشري حقونو د ټول شمول حکومت چې غربیان یا لویدیځ ډیر په ټینګار کوي چې طالبان باید هغه ته غاړه کیږدي او دغه غوښتنې باید ومني چې دغه لوی خنډ د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې او که بله موضوع شته ده؟
یو خو دغه موضوع مهمه ځکه ده د نړیوالو دپاره، د زموږ د سیمې د هیوادونو دپاره هم چې په افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسیږي. اوس زمونږ یو لوی شمېر سیاسي قشر چې دی هغه د سیاسي ساحې نه بیرون دی، او د دې یو احتمال کله هم کېدای شي چې دغه خورو سیاسي ځواک یا راټول کړلی شي او په یو ډول باندې دغه اوسنی حکومت وړاندې مزاحمت پیل کی، هغه که جنگی وی او که غیر جنگی وی، په سولې زر توګه باندې دوی تنظیم کی دغه چاره، یعنی دغه یو بالقوه احتمال دی خبرشته. نو د دې د کبله سیاسي ثبات لپاره ټول شموله یا ټول خونه راټولېدل او پرېختنی معنی هغه د ملي پخلاینې موضوع چې دا او په حکومت کې تنوع، دا یو هغه څه دي چې په دغه وسنی چارواکو او د دوی په روان کړی سیستم باندې باور پیدا شي. خو تر څو پورې چې دغه سی ونی شي یو گاونډي هم نشي کولای، یعنی په پراخه توګه یا په ډیر قوي دریز باندې د رسمیت پیژندلو اعلان وکړي، ځکه چې دوی په دې پوهیږي که سبا مثلا یو تغییر بیا راځي نو د دوی اړیکې بیا څه ډول وي او څه ډول به تعریف کیږي. منګ ولیدل کله چې په لومړی دوره کې طالبان ځنې هیوادونو په بیړه سره پرېسمیت وپیژندل، د طالبان د نسکورېدون وروسته د هغوی وضعیت او اړیکې او د اړیکو څرنګوالی ډېر مختلف ول وروسته کلونو نه. نو له دې دا خو یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د سیمې هیوادونه هم دغه مسؤلیت، یعنی د دوی د طالبانو او د امارات او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیاسي اړیکو دغه یو څه نشته دی چې دوی دواړه په سره ورسیږي. البته د هند په برخه کې یو شی چې هغه ډیره مهمه ده، د ټاپي پروژه ده. که چیرې د ټاپي پروژه عملی کیږي پیل کیږي نو بیا به هند ته د دې ضرورت احساسیږي چې هغه یا د یو سکرتریت په توګه یا هم د یو خاص استازي د دفتر په توګه او یا هم د ټیټ رتبه کارمندانو په توګه د طالبانو د اوسنی نظام سره اړیکه ټینګه کړي، ځکه چې ټاپي پروژه خو د پرم ډیره مهمه ده.
مننه انصاری صاحب، ډیر وخت نه لرو، دوه دقیقې وخت لرو. کراته وای د نوې ډیلی او په کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکو ته تاسو دغه نوې تحول ته په پام سره په کوم سترګه ګورئ؟ فکر کوئ چې د اړیکو به نور هم سره پیاوړي شي، دوی ترمنځ ډیپلوماتیک تعامل به زیات شي؟ انصاری صاحب کوم نوم چې انصاری صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده، زلان صاحب کوم دغه پوښتنې ته تاسو ځواب وایئ مهرباني.
د اړیکو د ټینګېدلو گنجایش ته ده هنچې ده، هغه په اقتصادي لحاظ باندې د تیرو شل کالو کې په افغانستان کې ډېری زیاتې پروژې عملی کړې، همدا ډول د چابهار بندر په سر باندې هغوی ډېر فوکس وکړ، کوشش وکړ چې څنګه کېدلی شي منځنۍ آسیا سره د هغې لارې نه اړیکې ونیسي. داسې په اسانۍ به فکر نه کوم دغه موضوع حل شي، ځکه د هند لپاره یو شی چې مهم دی هغه د طالبانو نړیوال مشروعیت دی، تر څو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون او همدا ډول د نورو هغه قدرتونو او ځواکمنو هیوادونو چې هند هغې سره ډېرې نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري د هغوی لخوا د دوی د منښت موضوع مطرح شي، نو بیا به هند په رسمي توګه دغسې یو اقدام کوي. له هغې مخکې ځکه په سیمه کې له ډېر وخت راهیسې هندوستان د متحده ایالاتو سره په ډېرو سیاسي مسایلو کې ډېر نږدې دی نسبت د چین او یا هم نسبت حتی د روسیې، نو له دې کبله د دې امکان کې د شخوالې ځنې شرایط ورته محدود
دي.
من زلان صاحب افغانستان دی ولسی سیاسی جرګی لمشر صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو لشنن کی طاهر زلان او له مخ کې کابل پونتون د حقوق او سیاسي علوم د پونځي لپخوانی استاد نصر الله ستامګ زینه مننه چې په دې 15 دقیقې بحث کې را سره غړون وکړ.